سپینې خبرې
روکو راست
سپینې خبرې
روکو راست
سلام شنونده های عزیز، به برنامه روکو راست امشب از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. من میرویس رحمانی و همکارم احمد الله ارچیوال میزبان برنامه امشب هستیم.
د نن ورځی د سپین خبرې په خبرونه کې راست دو قدر من میلمانه ډاکټر نجیب ننګیل
و ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم امریکا را با خود داریم.
د نن ورځی په خبرونه کې موږ د افغانستان د پخوانی ولسمشر د بی بی سی سره په تازه مرکه کې چې پرون خبره شوی په هغه خبرې کو.
بله، قسمه کې اطلاع دارین آقای غنی در یک مصاحبه رادیویی با بی بی سی که امروز نشر شد گفته است که صبح 15 اگست یعنی روز سقوط کابل او فکر نمی کرد که تا بعد از ظهر همان روز افغانستان را ترک خواهد کرد. محمد اشرف غنی همچنان گفته است که او خود را برای نجات کابل قربانی کرد و به قدرت رسیدن طالبان را یک کودتای خشونت آمیز خواند.
غنی ویلی کله چې په وضعیت پوه شو نو هدایت ورکړ چې خوست ته د روانېدو تابعه دی ونیول شي، خو ورته وویل شو چې خوست هم سقوط کړي. نوموړي دا څرګندونې د بریتانیا د پوز پخوانی لوی درستیز جنرال نیک کارټر سره په ځانګړو خبرو کې کړې ده چې د بی بی سی انګلیسي راډیو څلور او بی بی سی پښتو له لارې نن خپره شو.
ولی شنونده های عزیز، قبل از اینکه بپردازیم به بحث روی این مصاحبه، فکر میکنم که خبرهای برنامه پشتوی ما آماده نشر است.
ویان سید سلیمان شاه د افغانستان پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی وای چې د خپل قدرت په وروستیو شیبو کې صرف دو دقیقه وقت لره چې په دې اړه پریکړه وکړي آیا خپل ځان وباسي او کنه. د بزنس انسایډر مجلې د رپورت لمخې اشرف غنی د بی بی سی له رادیو سره د وی ځانګړې مرکې په ترڅ کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د مرغومې په نهمه خبره شوې ویلې دي په الوتکه کې د کېناستو تر شېبې پورې په دې نه پوهېده چې په خارج کې په جلاوطنۍ کې د ژوند لپاره رهي کیږي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې پر طالبانو باندې د بایډن د ادارې لخوا بندیزونو په وجه ایران اوس له طالبانو سره خپل ځان ډیر نږدې کړی دی. د ورځپاڼې د رپورټ له مخې طالبان او ایران چې یو وخت سخت دښمنان وو د متحده ایالاتو لخوا وارد شوو اقتصادي فشارونو دې ته اړ کړل چې یو بل ته ورنږدې شي. په عین وخت کې د فارن افیرز معتبرې مجلې په یوه تازه مقاله کې د بایډن پر ادارې باندې غږ کړی دی چې په افغانستان کې د قند د رامنځته کېدو مخه ونیسي. مجله لیکي ولو که طالبانو ته جرمونو په وجه باندې د بندیزونو د سزا ورکول مناسب هم وګڼل شي، د متحده ایالاتو لپاره به په پای کې نتیجه معکوسه وي. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نوري. د رویټرز خبری اژانس د افغانستان د هوایی پوز د یو پیلوټ له قوله رپورټ ورکوي څو ساعته مخکې له دې چې طالبان کابل ته راننوځي هوایی پوز د ازمهلال او د لمنځه تللو په حال کې و. اژانس د افغان پیلوټ له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی وایي چې پر وسلوالو مخالفانو باندې د هوایی بریدونو د سرته رسولو پر ځای پیلوټان په خپل منځ کې سره لاس او ګریوان شو. یو شمېر منصوبین چې د میدان د امنیت د ساتلو دنده ورسپارل شوې وه په زور د یوه نظامي هلیکوپتر د قبضه کولو کوشش وکړ، غوښتل یې چې ځانونه وباسي. اژانس وایي چې یو وسلوال د خپل ټوپک میل پیلوټ ته مخامخ کړ، د دواړو خواوو ترمنځ ډزې ونښتې او پیلوټ زخمي شو. په همدې ورځ پخوانی جمهور رئیس اشرف غنی هم له خپل ملګرو سره یو ځای له کابل نه ووت چې بالاخره د اشرف غنی حکومت سقوط وکړ او امریکایي عسکر هم له افغانستان نه راووتل. د ګیلو پول د یوې تازه سروې له مخې چې په خارج کې د امریکا د اعتبار او رسوخ په اړه سرته رسېدلې ده، که څه هم چې د بایډن ادارې ته له طالبانو سره موافقه او له افغانستان نه د عسکرو راویستل د پخوانی جمهور رئیس جو بایډن د حکومت نه په میراث پاتې شوي، خو په ډېره بیړه او عجولانه توګه له افغانستان نه د امریکایي عسکرو راوتل او د یوه غټ بشري بحران د رامنځته کېدو په سبب په نړۍ کې د متحده ایالاتو ډیپلوماتیکي اعتبار ته غټه ضربه وارد شوه. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن با د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره په سولای زتوګه د یوکرين په سر د راپورته شوی لانجې د حل په منظور په تلیفون خبري وکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
امریکایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل موږ ډیپلوماسۍ او ډیپلوماتیک مسیر ته چمتو یو، که روسیا د اوکراین په طرف د پراخ برید لار غوره کړي موږ ځواب ورکولو ته هم چمتو یو. دغه امریکایي چارواکي په وینا د یادو مشرانو ترمن تلیفوني اړیکه د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی ده د یادو هیوادونو مشران د 2022 کال د جنوري په 10مه نیټه په ژنیو کې سره وګوري. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف د دواړو مشرانو تماس تایید کړی او ویلي دي چې دا خبره به د روسیې په وخت ماښام تر سره شي. دا دوم ځل دی چې د مسکو او واشنگټن مشران په دسمبر میاشت کې خبرې کوي. امریکا هم څو ځله له اوکراین نه د ملاتړ ډاډ ورکړی او د لسګونو میلیونو ډالر په ارزښت هغه هیواد سره امنیتي مرستې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د چهارشنبه په ورځ د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی سره په ټلیفون خبرې وکړې. خاغلی بلینکن ویلي دي چې د اوکراین د خپلواکۍ ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت په اړه د امریکا تعهد ټینګ دی او واشنگټن به د اوکراین په پوله کې د مسکو د برید په صورت کې له کیف نه ملاتړ وکړي. ناشو آشنا، امریکا غاک آشنا رادیو واشنگټن.
زمونږ غاک د واشنگټن نوري. د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر له چین نه وغوښتل چې د هانګ کانګ د سټینډ نیوز په نوم آزاد ورځپاڼې چې د دیموکراسۍ طرفداري کوله نویل شوي ژورنالیستان او چلوونکي آزاد کړي. بلینکن دا غوښتنه پروند چهارشنبه په ورځ ناوخته د مرغومي په اتمه په یو مطبوعاتي بیان کې کړي. د هانګ کانګ پولیسو 13 ورځ د سټینډ نیوز پر دفتر حمله وکړله، دفتر یې وتاړو او د ورځپاڼې ژورنالیستان او مسؤلین د امنیتي تحقیقاتو لپاره لزان سره یوړل. د چهارشنبه په ورځ په کویټ کې د 13-2 کلونو په موده کې څلورمې کابینې د وفاداری لوړه وکړه. د صدر اعظم صباح الخالد په مشرۍ مخکینی حکومت له پارلمان سره د اختلافاتو په وجه سکال په نومبر کې استعفا کړې وه. پر کویټ باندې د السبا د شاهي کورنۍ واکمنی ده، خو پارلماني سیستم پکې رایج دی. که څه هم چې د ایتوپیا د تیګرای په ناکراره ایالت کې جنگ ده، د 2000 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د مرکزی حکومت د پاوز او د وسلوالو یاغیانو ترمنځ پیل شوی، خو د 2020 میلادي کال په دوران کې د جنگ لمنه پراخه شوه او د یو تبا کوونکي کورنۍ جنگ بڼه غوره کړله. استانبول نه د امریکا خبریال هیډر مردوک په خپل رپورت کې وایي چې دواړو خواو د جنگ په دوران کې پر ملکیانو تیری او ظلمونه کړی دي. له 2 میلیون نه زیات خلک له خپلو کورونو نه تېښتې ته اړ شوي دي او په سلګونو زره خلک دا وخت په فاقه او لوږه کې شپې ورځې تېروي. د نژاد او قومیت پر بنسټ هم په پراخه پیمانه ملکیان وژل شوي دي. او د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس ټیډروس اډهانام ګبریاسس د چهارشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې خودخواهی، نېشنالیزم او د واکسینو احتکار د وبا د دوام سبب کیږي. ل جنیو نه خبریاله لیسا شلاین په خپل را لګل ریپورت کې وایي چې ډاکټر ګبریاسس نړیوالو ته دا خبردارې په داسې حال کې ورکړی دی چې په نړۍ کې د کورونا د ډلټا نوا او اومیکران نوا ویروسونه په سرعت او چټکۍ د خپرېدو په حال کې دي او د یوې سونامي یا توپان بڼه غوره کړې ده او د هغو ناروغانو د مړینې شمېر ورځ په ورځ لوړېږي چې واکسین ورته نه دي لګول شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په 2000 میلادي کال کې په نړۍ کې د دغه وبایي ناروغۍ له امله 1.2 میلیونو ناروغانو د مړینې خبر ورکړی و، خو په روان میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې 3.5 میلیونه ناروغان مړه شوي دي. د خبرونو پای.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، به برنامه روک و راست دوباره خوش آمدید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که او به خاطر جلوگیری از بروز جنگ در کابل از افغانستان فرار کرد. آقای غنی در یک مصاحبه رادیویی با بی بی سی که امروز نشر شد همچنان گفت که صبح 15 اگست یعنی روز سقوط کابل او فکر نمی کرد که تا بعد از ظهر همان روز افغانستان را ترک خواهد کرد. محمد اشرف غنی همچنان گفت که او خود را برای نجات کابل قربانی کرد و با قدرت رسیدن طالبان را یک کودتای خشونت آمیز توصیف کرد. این مصاحبه واکنش های زیاده را برانگیخته است. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی در واکنش تلویحی به این مصاحبه گفته است که مصاحبه های نوستالژیک رای حل نیست. برای بحث بیشتر در مورد این مصاحبه آقای غنی، ادریس رحمانی و نجیب ننگیال دو تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم امریکا را در برنامه امشب با خود مهمان داریم. مهمانای عزیز سلام بر شما و به برنامه خوش آمدید. آقای رحمانی به نظرتان این مصاحبه آقای غنی تا چی اندازه میتونه فرار ویره از افغانستان توجیه کنه؟
سلام به شما شنونده عزیز پروگرامتان. تا جایی که ما برداشت کردم ازش، مصاحبه بیشتر به منظور توجیه فرار برای مردم افغانستان نشده. اساسا اما تمام تون مصاحبه خطاب به جامعه بین‌المللی و مردم امریکاست و به خصوصا جامعه بین‌المللی در کل غربی ها. بیشتر رئیس جمهور شیوه صحبت کردنش و شیوه استدلالش به شکلی است که پیوسته از غربی ها و از شیوه برخورد غربی ها شکایت میکنه. به طور مثال میگن که از ما منعیس یک وسیله برای اهداف خودشون استفاده کردن، یا مثلا میگن که ما مردم خود به اصطلاح به ناکامی روبرو کردم به خاطر که ما سر امریکایی ها اعتماد کردم و سر همکاری امریکایی ها و غربی ها اعتماد کردم. در کل پیوسته امو شیوه صحبت کردنشون به شکل است که میخواین تا حد امکان به اصطلاح از جامعه نخبگان غربی به اصطلاح یا حداقل توجه جامعه نخبگان غربی رو به خود جلب بکنن. همین برداشت ما است. جد به شکل صحبت نشده که شتاب به مردم افغانستان باشه و برای مردم افغانستان توجیه بکنن.
به نظرتون چقدر تناقض در اظهارات محمد اشرف غنی دیده میشه؟ آقای به نظر بعضی شنونده های ما و همچنان مردم افغانستان در اظهارات محمد اشرف غنی و مقام های بلند رتبه حکومت پیشین مثل حمدالله محب و وحید عمر تناقضای زیادی وجود داره. مثلا آقای غنی در این مصاحبه میگه که او به خاطر جلوگیری از ویرانی کابل مجبور به فرار از افغانستان شد، اما حمدالله محب در مصاحبه با صدای امریکا گفته که اطلاعات استخباراتی وجود داشت که گروه طالبان قصد بی‌حرمتی و اعدام آقای غنی را داشت. و یا هم عبدالله محب در اظهارات خود گفته که آقای غنی به خاطر اینکه قدرت به طالبان تسلیم نکنه و یا به گروه مشروعیت داخلی و خارجی ندهد افغانستان را ترک کرد. در این مورد چی میگین؟
خب اصلا اگر منطقی طرف این مسئله سئل کنین، چیزایی را که میشنوین که افراد مختلف چیزهای مختلف میگن به معنای تناقض کمتر است، بیشتر به معنای از ایش که امی پروسه ابعاد مختلف داشت و هر کدام از یک گوشه مختلف از رو تشریح میکنه و در کل تصویر درست آدم وقتی میبینه وقتی تمام از اینا رو پهلوی هم بگذاره. تنها تناقض وقتی پیدا میشه که یکیشان مشخصا بگه که یک کار چنین بود ولی دیگهش بگه که چنین نبود. و ما رو بگه که من میبینم مثلا که آقای محب هم موجه گفت که ما فکر میکردیم، اما صحبت مصاحبهش اساسا به دو مسئله شروع میشه که ما دو فکر بزرگ داشتیم، یکی که جنگ در کابل صورت نگیره، جنگ داخلی، و یکی هم دستاوردهای 20 سال از دست ندیم. چی دمی حدود دقیق حرفایشان با جملات گفتن یادم نیست، ولی دلیم یک دو هدف بزرگ، یکی شمی بود که جنگ داخلی در افغانستان باز در نگیره. ای بیشتر یک گپ است که به اصطلاح بیشتر با سادگی میتونه به اصطلاح از نظر سیاسی کارشون رو توجیه بکنه، از اون خاطر همه کشون دیگه میگن. مگر ما فکر میکنم از در حد در اندازه تناقض نه، ولی در اندازه به اصطلاح شیوه صحبت و سلیقه صحبت، آن چی رئیس جمهور یکی دو سه روز پس از برآمدنش از افغانستان خطاب به مردم افغانستان از ابوظبی گفتن و با آن چی آل گفتن، زیاد تفاوت ها در لحن صحبت و در شیوه صحبت بسیار تفاوت ها را میتونید بیان.
مهربانی ننگ ننګیل صاحب، یو بل پوښتنه چې د ولسمشر په خبرو کې راولاړیږي، هغه دا چې ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې کله چې په وضعیت پوه شو نو هدایت وکړ چې خوست ته د روانېدو تابعیت یې ونیول شي، خو ورته وویل شو چې خوست هم سقوط کړی. یعنی د دې خبرې معنی دا ده چې دا د خوست له سقوط نه خبر نه و. خو د یو امریکایي چینل سره په خبرو کې حمدالله محب یو څو ورځې مخکې ویلي چې ولسمشر د ټولو پرمختګونو نه قدم په قدم خبر کړی و. دا یو غټ تناقض دی، ستاسو له نظره دا تناقض ولې موجود دی؟
سلام تاسو د خبرونه هوریدونکو ته ډیره مننه. ګوري د افغانستان د سقوط خو پیښه موږ ټول شاهد یو، او ملت په توګه باندې ټولې صحنې او له ټول هغه وضعیت څخه موږ تاسو آګاه وو، او هر څه مو په خپلو سترګو لیدل چې افغانستان حکومت یو جمهوري نظام څنګه سقوط کو. په آخري وخت کې جمهور رئیس وایي چې ما غوښتل یو بل ولایت ته ننګرهار ته یا خوست ته لاړ شم او د کابل په ځای پایتخت تغییر ورکړم، هغه هم سقوط شوی و. رښتیا دا دی چې د ولایتونو سقوط دومره په چټکۍ سره و، د سرعت د سقوط دومره و چې هغه د پیشبینۍ وړ نه و. هیچا فکر نه کوو چې افغانستان کې د 3 ولایتونه دي په یو لس ورځو کې الس ورځو کې په دغه چټکۍ سره سقوط شي. بل خبره دا و چې په آخري ورځو کې، یعنی آخري 15 د اګست باندې، ښکاري دي چې د دفاع وزارت اپراسیون عملاً پاشل شوی و. د اپراسیون په نوم باندې کوم شی موجود نه و چې هغه د افغانستان د وضعیت څخه آگاهي ولري چې دښمن چیرته دی، کومو ساحو ته ننوتی، کومې ساحې د دوی په لاس کې دي. یعنی هغه هماهنګي د درې امنیتي ارګانونو ترمنځ د اطلاعاتو، همدغسې د عملیاتو، د نور مسایلو دا عملاً پاشل شوی و. داسې څه نه لیدل کېدل چې هغه د دقیق معلومات رهبری ته ورکړی، یا اعلی سرقومندانۍ ته دي ورکړي، د ملي امنیت صلاحکار ته. خپل د دفاع وزیر په یو داسې حالت کې و چې نه پوهېده څه کېږي، مخکې څه روان دي او دښمن چیرته دی. تاسو به د سقوط د ورځې د معلوماتو په اړه ویلي چې هغه تر ټولو مخکې د کابل هوایي میدان ته رسېدلی و، یعنی تر ټولو لومړی دفاع وزیر میدان خوشي کړی و. نور دی د واک د لاسه ورکړی و، دی نه پوهېده چې څنګه وکولی شي خپل ځواکونه کنټرول کړي. د هوایي ځواکونو قومندان دی همدغسې د لوی درستیز په هماغه صحنه کې چې وضعیت ډېر خراب و، د ولسمشر امنیت هم تر سوال لاندې و، د کابل امنیت، د ارګ امنیت، د بهرنیانو سره په یو تفصیلي ناسته کې بوخت و. یعنی په دغسې یو وضعیت کې فکر کوم یو یو ناسمه رهبري هم د امنیتي ځواکونو څخه د دې باعث شوه چې کابل دی هم د دښمن لاس ته وغورځېږي، او ولسمشر مجبور شي له افغانستان نه کډه وکړي.
کله چې موږ رهبري یادو، د رهبرۍ نه زموږ مقصد څه شی دی؟ ځکه موږ دفاعي سکتور لرو، هغه درې برخې لرلې، بیا ملي امنیت صلاحکار هم لرو، رئیس جمهور هم یادو. کله چې تاسو رهبري یادوي، د رهبرۍ نه ستاسو هدف څوک دی؟
زما له رهبرۍ نه فکر کوم خپل اعلی سرقومندان او ولسمشر غني دی، د ملي امنیت صلاحکار او د امنیتي ځواکونو مشران. دوی ونه شو کولای دغه 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 ظرفیت ایجاد نه کړی سو د هماهنګۍ چې دغسې یو بحران سره که ممکن افغانستان مخ سي، د بحران په وضعیت کې به د افغانستان د امنیتي ځواکونو برخورد څه شی وي؟ یعنی په 10 کې مونږ د بحراني وضعیت د ټکولو د څخه د مخنیوي په خاطر باندې مونږ کوم امادګي هم نه لرله. یعنی دا باید یو آپشن په ډول باندې حج اقل پاتې شوی وای، که په کابل باندې یا په افغانستان کې په څو ولایتونو باندې په لویو کارونو دغه چې وضعیت ښي پېښېږي، آپشن بي یا دوم پلان به څه موجود وي، هماهنګي به څنګه رامنځته کېږي؟ دغه ظرفیت نه و موجود. متاسفانه ولسمشر غني یو اکاډمیک سړی و، هغه سیاست په میدان کې په نظامي مسایلو کې هغه څه چې لازم و د افغانستان وضعیت ته په کتو باندې ونه توانېده چې د دغه لوی بحران، د دغه لوی فاجعې مخنیوی وشي.
آقای ننگیال، انتقادهایی وجود داره که رئیس جمهور غنی توسط حلقه که حلقه نزدیکش در یک خلای معلوماتی نگه داشته شده بود، در مورد اوضاع امنیتی به درستی معلومات به او دادن نمی شد. شما پیشتر گفتین که بخش اپراسیون وزارت دفاع عملا سقوط کرده بود در آستانه سقوط کابل، اما آقای موهب مشاور امنیت ملی از سقوط خوست و ننگرهار خبر بود و تا آخرین لحظه معلوم میشه که به آقای غنی این معلومات انتقال نداده بود. وقتی که انا در تیاره قرار میگیرن و بعد از اینکه آقای غنی دستور ازیره میده که به خوست برن، بعد از او آقای موهب برای آقای غنی میگه که خوست سقوط کرده. در این مورد چی میگن؟
از فکر کنم مسئولیت با یو فرد باندې یا دو درې افراد باندې خلاصه کول انصاف نه دی. د افغانستان د دغه شفاجی په درشل کې خبره د اطلاعات وشي او لسمشر ته د کره معلوماتو درسول شي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس په دغه دقیقه کې چیرته و؟ هغه باید ادي اقل د ملي امنیت رئیس چې د افغانستان د امنیت او د افغانستان د دفاع او بیکبون ده، یعنی هغه باید په دغه وضعیت کې مستقیم ولسمشر ته لاسرسی درلوده. هغه آیا وکولی شو چې اطلاع په سم ډول باندې راواخلي او ولسمشر ته د ملي امنیت سلاکار ته ورسوي؟ یعنی دا خو لومړۍ درجه خلک دي. دومه درجه اطلاعات چې دي هغه د ولایتونو نه چې راځي، د ملي امنیت رئیسان چیرته و؟ د ملي امنیت خپل عمومي رئیس چیرته و؟ د ملي امنیت اپراتیوي معاون چیرته و؟ دغه ځینو عملیات معلومات او اطلاعات خو د نورو جنبو نورو پروسونه تیریږي بیا پورته رسیږي. کله چې معلومات لاندې نه موجود، خپل د ملي امنیت رئیس نه خبر چې وضعیت په کوم حالت کې دی.
آقای ننګیال، سوال ما این بود که از وضعیت خوست مشاور امنیت ملی خبر داشت، اما معلوم میشه که از اظهارات آقای غنی طور برمیایه یا برداشت میشه که در آخرین لحظه از سقوط خوست به او خبر داده شد. یعنی تمام معلومات پیش آقای محب بود.
فکر کنم د خوست موضوع تر ډیره د سقوط موضوع د سیوای چی، یعنی هغه معلومات زلره ماغه د خوست کې کوم ځانګړي ځواکونه و چې ولسمشر غنی غوښتل چې لاړ شي خوست او د بدیل پایتخت په ډول باندې خوست غوره کی. په خوست کې موجود ځانګړي قطعات یا د خوست کې پی ایف سی ورته وایي، خوست پروټیکشن فورس، چې هغه عموما د امریکایي ځواکونو لخوا هلته حمایه کېدل او هلته به د دوی ټریننګ او دا ټول مسایل د هغو لخوا نه شوي. هغوی ته ویل شوي تاسو له خوست نه ووځئ او د کابل هوایي میدان ته ورسیږئ تر څو تاسو د تخلیه کړی شئ، تاسو بیولسئ امریکا ته. هغه څه وو چې په دغه د خوست په قطعاتو باندې ولسمشر غنی او نورې رهبرۍ اتکا کوله، هغه تکیه نوره نه وه موجوده او هغه تکیه هم پاشل شوې وه. دلته یوازې د ملکي ادارې او د امنیه قمندانۍ د نورو د سقوط موضوع نه ده مطرح. دلته د هغه څه سقوط مطرح دی چې په هغه باندې ولسمشر غنی تکیه کوله. هغه د خوست ځانګړي ځواکونه وو او د خوست ځانګړي ځواکونه چې دي د کابل د سقوط نه مخکې حرکت شروع کړه او د کابل په طرف باندې او دوی د امریکا د تګ لپاره آمادګي درلرله. نو دغه سی یو حالت کې مشکله کیږي چې څوک دې تکیه وکړي. یعنی د افغانستان د سقوط مسله څو بوزونه لري، یعنی بس پیوسي کافي ډېر اړخونه شته چې سړی ویلی شي. یوازینی خلک چې هغه یوازې افغانان نه دي چې په دغه شته فاجعه برامنځته کېدلو کې دې قصوروار وګڼل شي، نور اړخونه هم څه چې باید مسؤلیت واخلي او د افغانستان د اوسني حالت په اړه باندې پوښتنه وشي.
ممنون آقای ننګیال.
مهرباني.
آقای رحمانی، رئیس جمهور غنی در این مصاحبه میگه که او تنها 2 دقیقه فرصت داشت تا در مورد ترک کابل تصمیم بگیره، اما وحید عمر رئیس پیشین اداره ارتباطات عامه و استراتژیک ریاست جمهوری افغانستان در مقاله که در روزنامه 8 صبح به چاپ رسیده بود گفته که صبح روز سقوط کابل، یعنی صبح 15 اگست، آقای غنی و آقای محب با معاون اداره استخبارات امارات متحده عربی در صحن حرمسرای ارگ ملاقات داشت و این ملاقات شامل تقسیم اوقات رسمی آقای غنی نبود. البته قسمی که خبر داره نکسی از این ملاقات در شبکه‌های اجتماعی نیز نشر شد و باید گفت که آقای غنی از کابل به ازبکستان و سپس و امارات متحده عربی رفت که اکنون نیز در امارات متحده عربی به سر میبره. پس به نظر شما آیا فرار آقای غنی از کابل از قبل طرح‌ریزی نشده بود؟
ببینین، اگر بخواین صادقانه به طرف این مسئله سیل کنین و خود در جای رئیس جمهور قرار بدین، شما وقتی در یک شرایط ریاست دولت عباده میگیرین مثل که در افغانستان است و شما خودتان در داخل افغانستان یه حزب یا پیروه یا کدام قوم بسیار بزرگی ندارین که مثلا جای تکیگاهتون باشه. سوال مثال، شما اکثر رهبرای را که حداقل از دره پنجشیر میامدن، شما ببینین که حداقل اونمو برشان یک تکیگاه را هست، زود نمیزن، زود میرن پناه میبرن به یک جای. تا رئیس جمهور به دلیل از این که بسیار وقت میشد در افغانستان زندگی نمیکرد، بسیار برش مشکل بود که به اصطلاح از قبل یک پروگرام بر فرار نداشته باشه. حال نامش فرار میمونین یا بیرون شدن هر چیز میمونین، مسئله علایده است. تصور ما این است که چی اونا قبول بکنن چی نکنن، ایده هر ذهن سلیم میپذیره که در چنین شرایط هر سیاستمدار همیشه برای خود یک محاسبه چال آخر یا رای گریز آخر خود همیشه میداشته باشه. اما دکتر نجیب همین ایره داشت، در نهایت یک تنها چیز محاسبه نکرده بود، در آخرین لحظه کس استادش کرد در راه میدان هوایی. هر رئیس جمهوری در چنین حالت ها برای خود یک راه محاسبه چی میداشت باشه، بنان آنچی در رابطه با دیدن امرای مشاور امنیت امارات از بسیار منطقی به نظر میرسه. ولی ما از او که هم فراتر میشه استدلال بکنین، حالا ما در اوجه نبودم ولی از روی استدلال میکنم، بگویم که شیوه برخورد رئیس جمهور با تمام پروسه سال، خصوصا در یک ماه اخیر وقت اوضاع به شدت به طرف خرابی رفت، شیوه برخوردش منعیس یک سیاستمدار به شکل بود که گزینه قرار پیشوری خود داشت. اگر رئیس جمهوری که این گزینه را پیشوریش نمی داشت، بسیار به زودی تن به گفتگو میداد و از چوکی کنار می رفت و می گفت که خب من می فهم که در نهایت به اصطلاح شطرنج گرد فیل می شم و بعد پیش از او که تو محاسبه آنچی که اینا انجام دادند، یعنی تا آخرین لحظه که منتظر شیشتن که در دروازه هر که هم رسی، فکرشانی بود که امریکایی ها امرای ما ساتری می کنند، در نهایت در آخرین لحظه من ما را نجات می دن. ولی به محض که دیدن که چنین نیست، خب رفتن به گزینه آخر خود. ولی این منطقی نیست که آدم فکر میکنه، یا خودشان اگر بگوین هم این منطقی نیست که بپذیریم که در کشور مثل افغانستان یک رئیس جمهور مثل دکتر اشرف غنی هیچگاه فکر فرار به ذهنش نبودی، خب هیچ در منطق جور نمیاد.
آقای رحمانی، اگر سر به شبکه‌های اجتماعی زده باشین، در طول چندین ماه پس از سقوط کابل، یکی از انتقادهای عمده و بزرگ متوجه آقای غنی و تیمش است که یک روایت صادقانه از این چیزی که گفته شما اسمش یا فرار میمانین یا ترک افغانستان وجود نداره. مقامای ارشد حکومتی به شمول آقای ماهب و آقای وحید عمر روایت های مختلف را از این حادثه سقوط کابل بیان میکنن. آیا فکر نمیکنین که مردم افغانستان سزاوار شنیدن روایت صادقانه از سقوط کابل است؟
خب مردم چی سزاوار است وابسته به ایست که کی فکر میکنه. هر سیاستمدار به اصطلاح در نظرش و در محاسبش مردم یک جایگاه بخصوص داره. برای بعضی ها به نهایت یک جایگاه بلند است، برای بعضی ها یک جایگاه متوسط است، برای بعضی ها هیچ اصلا جایگاهی نداره مردم. و امی بر در امت و حالت ها وقت تاریخ یک محک تجربه به وجود میاره یا یک صحنه رو شما رو برو میکنه که شما باید منعیس یک رهبر یا سیاستگزار به اصطلاح برای مردم خود باید نشان بدین که چی هسته. در این حالت هاست که معمولا رهبرها معلوم میشن که در نهایت چونه و یک رهبر یا سیاست مدار هستن. بنان گفته هایشان بیشتر از این حداقل از نظر من منعیس یک کسی که به طرف سیاست از نظر تکنیکی و پروفشنال میبینه، گفته هایشان بیشتر از این که بیان حقایق باشه حقایقی که در ارگ اتفاق افتاد، بیشتر از او گفته هایشان بیان شخصیت سیاسی خودشان است. هر کدامشان نظر به این که چی میگن نشان میدن که چه نوع سیاست مدار هستن و چگونه به اصطلاح چگونه یک شخصیت در عقب گفته هایشان نفته است. از او خاطر ما فکر میکنم بسیار جد معقول است برای تمام مردم افغانستان که به طرفی گفته ها از دید علمی و منطقی بینند هایی که اساسا شخص اول چی گفت، شخص دوم چی گفت، یا شخص ثانی یا سوم چی گفت. ما تکیه میکنم به منطق علمی دنیای سیاست و جنگ که طرف مسائل سلک.
ممنون، سپاس آقای رحمانی. به خبرهای برنامه دری آماده نشر است، خبرها را میشنویم، دوباره برنامه را دنبال میکنیم، با ما باشین.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. ملا هبت الله اخوندزاده باری دیگر از جنگجویان طالبان خواست تا به اعلامیه وی در خصوص عفو عمومی کارمندان نظامی و ملکی حکومت پیشین افغانستان احترام بگذارند. مقامات طالبان گفتند که ملا هبت الله این درخواست را روز چهارشنبه در جریان ملاقات با مقامات ولایتی قندهار کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر متن پشتوی این پیام رهبر طالبان را در صفحه توییترش به نشر سپرده که در آن آمده است: عزت و وقار هر فرد در افغانستان باید احترام شود و هیچ افغانی نباید افغانستان را ترک کند. این اظهارات رهبر طالبان چند روز پس از نشر ویدیوها در رسانه‌های اجتماعی بیان می‌شود که در آن افراد طالبان مقامات نظامی حکومت پیشین را شکنجه می‌کنند. ماه گذشته دیدبان حقوق بشر گزارش منتشر کرد که در آن آمده است عفو وعده داده شده توسط رهبر طالبان فرماندهان محلی را از هدف قرار دادن و آزار و اذیت افراد امنیتی سابق باز نداشته است. مقامات حکومت طالبان مواد کمک شده از جانب کشور چین را روز چهارشنبه به 1000 خانواده نیازمند در شهر کابل توزیع کردند. مولوی خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان گفت که این مواد امدادی به خانواده های نیازمند از 22 ولسوالی ولایت کابل توزیع شد.
دو کتون دی یا دو دری دن کمپل دی یا شل کلی وریج دی او دی زر کورانه دی پاره بیام دیتا مواد توزیع کرده. الحمد
آقای حقانی افزود که این کمک‌های امدادی کشور چین در آینده نیز به خانواده های نیازمند در سراسر افغانستان توزیع خواهد شد. یک تن از باشندگان شهر کابل پس از دریافت این کمک ها گفت که مردم وضعیت ناهنجاری را سپری می کنند.
ما روزای امیر داریم، دینار خدا را می کنه، فرمانی کنه، کل ما گفته گفت مردم در هیچ گشنه و بینار از گشنگی می مرد کمک می کن خانه شابار.
و منظور کمک به افغانستان جهت غلبه بر مشکلات کنونی چین اقدامات را انجام داده و کمک های اضطراری را به افغانستان ارائه کرده است. کابینه حکومت طالبان تصمیم گرفته است تا املاک آن دست سیاسیون افغان را که صرفه برق خود را پرداخت نکردند به فروش برسانند. برخی از مقامات پیشین حکومت جمهوری و جنگ سالاران از چندین سال بدین سو مصارف برق منازلشان را نپرداختند. عنایت الله سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در یک پیام توییتر نگاشته است که کابینه طالبان به شرکت برشنا هدایت داده تا برای فروش املاک آن عده صرفه کنندگان برق که از شرکت برق افغانستان قرض دارند پلانی را در نشست بعدی کابینه ارائه کند. افغانستان از برق وارداتی استفاده می کند و بدون پرداخت پول آن این کشور میلیون ها دلار از کشورهای صادرکننده برق قرض دار می باشد. ادامه خبرهای افغانستان منطقه و جهان را از رادیو آشنا می شنوید. یک مقام ارشد حکومت ایالات متحده گفته است که انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور امریکا با ولادیمیر پوتین همتای روسیش امروز پنجشنبه از طریق تلفن صحبت کنند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیست تماس رهبران دو کشور را تایید کرد و گفته است که این صحبت شام امروز پنجشنبه به وقت روسیه صورت خواهد گرفت. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
با گفته یک مقام حکومت آمریکا، رئیس جمهور بایدن تلاش میکند تا تنش به وجود آمده با روسیه را که قوای خود را به مرز اوکراین اعزام کرده است از طریق دیپلماسی حل کند. این مقام آمریکایی روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت که واشنگتن برای دیپلماسی و مسیر دیپلماتیک رو به جلو آماده است. اما اگر روسیه دست به تهاجم بیشتر به سمت اوکراین بزند، ایالات متحده آماده پاسخ به آن نیز میباشد. با گفته این مقام ایالات متحده، این تماس تلفنی میان رهبران دو کشور با درخواست رئیس جمهور پوتین در حالی صورت میگیرد که مقامهای ارشد روسیه و آمریکا قرار است به تاریخ 10 جنوری سال 2022 در ژنو با هم گفتگو کنند. این مقام ایالات متحده گفت که انتظار نمی‌رود هیچ یک از رؤسای جمهور دو کشور در گفتگوهای ژنو شرکت کنند. این دومین بار است که رهبران واشنگتن و مسکو در ماه دسامبر با هم صحبت می کنند. صحبت نخست در اوایل ماه دسامبر پس از آن میان آقای بایدن و آقای پوتین صورت گرفت که بر اساس معلومات استخبارات ایالات متحده، روسیه در آن زمان 70,000 نیروی نظامی خود را به مرز اوکراین اعزام کرد و این قوا هنوز هم در مرز با اوکراین پاورجا باقی مانده است.
ایران امروز پنجشنبه گفت که یک راکت حامل ستلایت را به همراه 3 دستگاه به فضا پرتاب کرده، اما هنوز واضح نیست که این راکت وارد مدار زمین شده است یا خیر. تلویزیون دولتی ایران و سایر رسانه‌های نیمه رسمی این کشور همچنان نگفتند که این پرتاب راکت چه زمانی صورت گرفته و کدام دستگاه‌ها را با خود حمل کرده است. اما تصاویر ماهواره‌ای به دست آمده توسط اسوسییتد پرس نشان می‌دهد که این پرتاب اوایل ماه روان میلادی بوده است. احمد حسینی سخنگوی وزارت دفاع ایران نام راکت استفاده شده را سیمرغ یا فونکس خان و گفت که 3 دستگاه تا 470 کیلومتر انتقال داده شده و فعالیت حامل ستلایت به درستی انجام شده است. این در حالی است که هیچ منبع تاکنون نگفته که آیا این دستگاه ها به مدار زمین رسیدند یا خیر. ایران در این اواخر با پرتاب های ناکام راکت ها به فضا مواجه بوده است. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
به هم ستړي مشي ننګل سب ولسمشر ویل دي چې مخکې دي چې افغانستان او سی فقط څو دقیقې وخت ورکړې شوی. فکر کوي چې ولسمشر دغه پریکړه باندې په خوا فکر د وټلو په پریکړه باندې په خوا فکر نه شوی او دا یو ناڅاپي پریکړه و، او د دې بر علاوه ولسمشر نور کم انتخابونه لرل په افغانستان کې پاتې شوی.
زه فکر کوم تر ټولو غوره لاره به دا غوا چې مثلا ولسمشر غني په وروستۍ مرکه کې د لوی جرګې خبره کړې چې ما غوښتل واک لوی جرګې ته وسپارم او یو سیاسي تفاهم رامنځته شي او د خلکو واک چې خلکو ته تبسطي ورکړي او بیرته خلکو ته وسپاري. دغه غوره انتخاب و بهترین انتخاب و خو ډیر ناوخته شوی و، یعنی په 14 او 15 اگست باندې دا فیصله کول او د لوی جرګې موضوع راپورته کول فکر کوم دا به ډیر ناوخته و. غوره به دا وای چې د کابل سکوت نه استمخه د عقل یوم یشمخ چې لمړی یو سم اسمن شوی وای د افغانستان د امنیتی ځواکونو چې د جګړې توانایي لري د طالبانو په وړاندې کنه په نهایت کې تحلیل دا او ارزونه دا چې طالبانو په وړاندې د جګړې توانایي نور نشته دی او د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونه خامخا سکوت کوي. نو ښه به دا وایي چې لویه جرګه راغوښتل شوې وه واک هغوی ته انتقال شوی وای او بیا دې د سیاسي تفاهم له لارې نه یو منځلی حکومت رامنځته شوی وای. افغانستان باید دغه فاجې سره نن چې مخ دې نه مخ کې دا او د افغانستان بنسټونه به نن نړېدل او ژغورل شوي به وای.
آقای ننګیال، حمدالله محب مشاور امنیت ملی آقای غنی در مصاحبه با صدای امریکا دقیقا روی همین موضوع صحبت کرد. از اظهارات خود گفت که آقای غنی نمیخواست که با انتقال قدرت به گونه رسمی چی از رهگذر لوی جرگه و یا کدام میکانیزم دیگه با طالبان مشروعیت داخلی و خارجی بده. یعنی آقای غنی اصلا نمیخواست که قدرت به گونه مسالمت آمیز به طالبان انتقال داده شوه. نظر شما چیست؟
فکر کوم دا خبره سمه ده. غنی نه غوښتل چې واک مستقیما د دوه د پروسې د لارې نه طالبانو ته وسپاري، او خدای غوښتل چې د لوی جرګې د لارې نه د افغانستان خلک فیصله وکړي او د لوی جرګې د لارې نه منځګړی حکومت رامنځته شي واک هغوی ته وسپاري. ولسمشر غنی د دوه په پروسه باندې کاملا د باور سوی و. په تیرو 3 کالو کې د سولې په پروسه کې د افغانستان حکومت منځوي و، یعنی په ټولو تصامیمو مسایلو کې خبرېدنه حتی نو څه خو یو شریک نه و دغه خبرو بنا ان اخلاقا او قانونان انذار مکلف نه باله دغه تړون برخه نه و چې دغه په اساس باندې د واز د دوه پروسې ته وسپاري. او بل د افغانستان په سیاسي باندې هم د ټکار او د باورونه چې هغه د شنه و چې د غوښتي وای واکته هغه چاته وسپاري چې هغه په تیرو 30 کالو کې د مختلفو ناخوالو عامل پاتې شوی و، پخواني جنګ سالاران و، او بیا یې غوښتل چې افغانستان د دغه 21 د لارې نه بلې جګړې ته ویسي. دا یې هم نه غوښتل. په نهایت کې لویه جرګه بهترینه فیصله وه، خو د لویې جرګې د دایرولو دپاره وخت ناوخته شوی و او ونه شوه چې واک د لویې جرګې ته وسپارل شي. بله، دا خبره سمه ده چې د نه غوښتل د افغانستان سیاسیونو ته په دغه ډول باندې چې د دوهې پروسې کې یادونه سوی و یاد دوی پروسی زلمی خلیزاد تاکید و واک و سپاری یا پاگه دول چه طالبانو گختل چه دوی تا دی مستقیم هر تا و سپارل چه داگه سو چه دوانه کلا و گختلی هم نه
ننګیال صاحب زلبی خلیلزاد په یو مرکه کې ویلی دی چې پلان دا و چې د اگست تر پای پورې واک د سولې زلارې طالبان ته منتقل شي. خو که تاسو د ولسمشر غنی وسنۍ مرکې ته وګورئ یا د امنیت شورا سلاکار مرکو ته وګورئ هغوی په دې اړه څه نه وایي. فکر نه کوئ دغسې یو پلان چې خلیلزاد یې په اړه خبرې کوي حکومت مخکې له مخکې منلی و؟
زه فکر کوم د افغانستان حکومت د یو طرف په ډول باندې د زلمی خلیزاد نه نیولې نړیوال ټولنې د سولې په پروسه کې په نظر کې ونی وو د داسې یو چانه د واک د تسلیمولو غوښتنه ولی اوسې چې هغه د سولې په پروسه کې بیخي برخه نه وو. یعنی دا جالب دلته وه چې یو چا ته ویل کېږي تاسې واک دغې ډلې ته وسپارئ خو د هغه تفاهم نه دی موجود. هغه سیاسي تفاهم چې دوی فکر کوي سولیز لارې طالبان به د واک انتقال سوی وایي په تیرو دریو کالو کې چې ونه شو دا په وروستیو یوه اونۍ کې هم د انکار وړ نه وو په دغسې ډول باندې. زه فکر کوم اشتباه هماغه ځای کې وشوه چې د افغانستان خلک د افغانستان د خلکو غوښتنې د افغانستان جمهوري نظام هغه د سولې په پروژه کې صرف نظر شو او دوی ته اعتنا ونه شوه. د دوی تشویشونه وانه اوریدل سول ولسمشر غنی د یو حاکم ولسمشر په صفت باندې چې د افغانستان د خلکو رایه په ځان سره درلودل او د عملاً په واک کې وو د افغانستان ټول بنسټونه په واک کې وو هغه ته هغه سترګې باندې ونه کتل سول په کومه سترګه چې په کار وو. له دې امله دا د دې باعث شو چې مونږ یو بل فاجعې سره مخ شو افغان بحران ته لاړو او بحرانونه همدغه غلطو تصامیمونه چې په لومړیو کې نیول کېږي دا غیلا عمل را پیشی. یعنی نړیوال کاملا د افغانستان په قضیه کې مسول دي چې ولی د سولې پروسه د دې د شوه چې د افغانستان جمهوریت نظام دی په هغه کې صرف نظر وشي. د افغانستان ولسمشر د تصامینو منه خبرېږي د افغانستان د ځواکونو ته د وطن ویل کېږي او په نهایت کې د افغانستان په سر معامله کېږي خو د افغانان نه خبرېږي. دا داسې یو څه دي چې
ننګیال صاحب یوه بله خبره چې ولسمشر ورته اوس اشاره وکړه او د دینه مخکې مو ته اشاره شوې وي هغه دا ده چې ولسمشر وایي چې د ده د وتلو یو لامل دا و که دا په کابل کې پاتې شوی وي کېدای شي کورنۍ جګړه رامنځته شوې په کابل ښار کې کور په کور او کوڅه په کوڅه جنگ رامنځته شوی. خو له بل خوا بیا وایي چې امنیتي ځواکونو د ده او د امنیت د شورا د مرستیال د ساتنې وړتیا نه لرله. دغه دوه خبرې په تناقض کې نه دي؟
زه فکر کوم زه دغه روایت سره موافق نه یم چې که ولسمشر غنی پاتې سوی وای کورنۍ جګړه به رامنځته شوې. طالبان عملا د کابل ښار ته ننوتي وو د کابل په درې په کابل کې د پولیسي زندان مات سوی وو د طالقانی شبکه په کابل کې حضور درلود حتی ویل کېږي چې د حقانی شبکې مشر خلیل حقانی د یو وکیل په کور کې ژوند کاوه. په هماغه ورځ چې ولسمشر کابل سقوط کړی دی مشهور وکیل په کور کې پاتې کېدل دغه سی وضعیت چې که دغه حقیقتونه رښتیا وي معنا دا ده چې د کورنۍ جګړې خطر نه و بلکې عملا کابل د طالبانو واک ته پرېوتی وو. داسې څه نه و پاتې چې د طالبانو په وړاندې د نورو دخیلو اړخونو د مقاومت یا د جګړې جرات کړی وای. یوازینی څه به چې شوی وو هغه به د تلفاتو کچه له اوسني حالت نه ډېره وای. په کابل ښار کې ممکن د ولسمشر په مرګه ممکن تمام سوی وای. له دې څوک نشي ویلی چې ګویا دی به کاملا خوندي وای ځکه افغانستان بحران یو 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 هغه ته انارشي ته ننوتی وو کابل ښار. په دغسې حالت کې حتی ژمنې که طالبان وم کې د چا د امنیت په اړه باندې د هغې په اړه اطمینان نه وي موجود. طالبانو خو تاسې به د پخواني ولسمشر نجیب په اړه هم د دوی ځینې مشران وایي مونږ یې د مرګ ټکر نه و کړی مونږ نه مړ کاو خو هغه په ګډوډۍ کې وژل شو. دا امکان هم درلوده چې دی وژل شوی وای او دا امکان هم درلوده چې ژغورل سوی وای. په دې اړه باندې به دا به د بحث لپاره مهمه خبره نه وي. مهمه خبره دا ده چې د افغانستان حکومت سکوت والی شو په نهایت کې کابل د 15 اگست وضعیت ته ولې راورسېد دا به ډېر مهمې نسبتا هغه ته چې موږ بحث یوازې د 15 اگست په ورځ باندې.
آقای ادریس رحمانی شما در اظهاراتتان نیز گفتین که مخاطب اصلی مصاحبه آقای غنی با بی بی سی جامعه جهانی به ویژه امریکاست. در این مصاحبه آقای غنی انتقادهای تند را متوجه جامعه جهانی به ویژه امریکا میکنه و میگه در 29 فوریه سال 2020 زمانی که توافقنامه صلح دوحه بین امریکا و طالبان امضا شد، همزمان در کابل نیز وزیر دفاع امریکا و همچنان منشی عمومی ناتو در کابل حضور پیدا کردند و یک اعلامیه مشترک را مبنی بر ادامه حمایت نظامی از حکومت افغانستان صادر کردند. آقای غنی در این مصاحبه به طور مشخص میگه که وزیر دفاع پیشین امریکا به او گفت که اجرای توافقنامه صلح دوحه مشروط است، مشروط به این است که باید طالبان به تعهداتشان عمل کنند. اما آقای غنی امریکا را متهم به عهدشکنی کرد. به نظر شما قسمی که آقای نجیب ننگیال نیز اشاره کرد که در طول از این مذاکرات بین امریکا و طالبان حکومت افغانستان به حاشیه رانده شده بود توسط امریکا، به نظر شما امریکا چقدر نقش در سقوط نظام جمهوریت در افغانستان داشت؟
خب امریکایی ها در 20 سال گذشته حاکم اصلی افغانستان بودند. نه تنها حکومت آقای غنی، حکومت پیشتر از او از نظر استقلال تصمیم گیری بر بسیار مسائل خرد و ریزه او قرار استقلال لازمه نداشتن، چی رسه به استقلال به تصامیم در مقابل دفاع یا جنگ به امرای طالبا یا هم تسلیم کردن دولت بر طالبا. و من فکر میکنم اگر از سقوط پیشتر برین، در دو سال پیش به محض که امریکایی ها تصمیم میگیرن که یک طرفه با طالب ها وارد مذاکره شدن و دولت هم دور بزنن، از دمو وقت از نظر سیاسی میبینید که خب امریکایی ها چیز را که هیچگاه نمیخواستن قبول بکنن، حداقل در افکار عامه که ما وصلا حاکم اصلی هستیم، موجب به نمایش میگذارن به خاطر که دولت میگه که مفکرم در وقت دفتر قطر باز شد رئیس جمهور کرزی در قدرت بود و اونا به حدازه به اصطلاح مخالفت کردن که حتی واسطار به اصطلاح خروج سفیر قطر از افغانستان شدن. ولی در نهایت ما دیدیم که امریکایی ها به خاطر منافع خودشان نمی کار قبلان نظرشان. بنابراین ما فکر میکنم مسئله ملامتی اگر قرار باشه ملامتی مطرح باشه، ملامتی اساسی است که اساسا افغان ها خودشان باید ملامت بکنن که در سال 2001 چرا باید به امرای یک کشوری که اساسا از منافعش از شیوه برخوردش در سیاست خارجی از این چیزا هیچ معلومات درست نداشتن همراه میشن. بعد از او که اونجا همراه میشن و میگن خب امرای شما پیش میم، بعد از او از اون وقت به بعد تمام چیز مکمل به دست امریکایی ها میمونه. من فکر میکنم مسئله ملامتی نیست، اونا یک چیزی بود که در حیطه کنترلشان بود و تصمیم گرفتن.
ننګل سبي یو بل خبره چې د ولسمشر په خبرو کې و کورپټوله کې تاسو د ولسمشر خبرو ته وګورئ، د دغه د سقوط د ورځې په اړه باندې خبرې کړې دي. د سقوط نه مخکې چې څه شې د دې لامل شو چې کابل ته قشره ورسې، په دې هم خبرې نه دي کړې او په دې هم خبرې نه دي کړې چې په راتلونکو کې څه کیږي، د پلان څه دي. خلک په دې تمه و چې ولسمشر به د خپل راتلونکو خاتمه شي یا د راتلونکو تصمیم په اړه خبرې وکړي، خو د په دې دوه موضوعات و خبری اندی کردی دیل عمل سه؟
زه فکر کوم لوی وجه داده چه تروس فوری در افغانستان در نظام در سکوت تنور میشتی که گی خب بس طول روایت جون سوای ده قبل در سکوت دوره زی پاره ده پا پینزل سم آگاز در ولسون شد در تاگ اونه تک پاره بانده نلیوال طولن هم د مسولیت له نظام خلاصولو کومو خبان دیم دغه خبره نیسی چه گویا ولسون شرکنه وایت للای در افغانستان نظام دغه سینه پاشل کیده او په داخل کې هم ځینی چې اسون چې دولت مشرګنی سره یې کار درلود هغه هم همدغه نقطه بیا یادوي. خو حقیقت دا ده چې د نتلو په صورت کې به هم کابل عملاً پاشل شوی و حکومت عملاً پاشل شوی و کابل عملاً سقوط و او ډېر څه تغییر به په هغه ورځ باندې نه لیدل کېدی. هغه څه چې امکان یې درلود چې د دغه فاجعې څخه مخنیوی وکړي هغه د سقوط نه مخکې ورځې وي، د هغه نه مخکې باید ځینې تدابیر نیول شوي و د ځینې مسایلو په اړه باندې باید
آقای ننگیال بس اصلی و انتقاد اصلی در همین جاست که چرا آقای غنی، سیاستمدارای افغانستان، تیم حاکم ماندن که وضعیت با سقوط کابل بیانجامه، چرا حداقل پس از امضای توافقنامه دوحه در 29 فوریه 2020 پس از او دست به اقدام نشدن و کار نکردن؟ چرا همگی مان که طالب به اندازه نزدیک شود که بالاخره به دروازه های ارگ برسه و نظام جمهوریت سقوط بده؟
فکر کوم ملتونه ډیر دی، یو عمده لامل خو خپل د ولسمشر غنی سیاسي ظرفیت و چې متاسفانه هغه ونه شو کولای د افغانستان ټول سیاسي په وایټ فورم باندې راټول کړی سی او سیاسي اجماع رامنځته کړي. وضعیت در کی او دا حقیقت ومني چې امریکایان له افغانستان څخه ووځي، او کله چې امریکایان ووځي نو بدیل به څه وي؟ د افغانستان د دفاع لپاره به بدیلې لارې څه موجود دي؟ په دې باندې په وخت تصمیم ونه نیول سو. د دې په څنګ کې د منحصر و په څو تنو باندې، یعنی چې دا هغو کسانو یوازې باور کوو چې هغه د ملي امنیت سلاحکار و، د سیاسي مشاور و، د ادارې امور رئیس و، همدغسې یو څو تنه نور داسې و چې هغه ټوله اعتقاد په داسې خلکو وه چې هغه متاسفانه د افغانستان د وضعیت څخه هغسې چې په کار وای آګاهي نه درلودله. او دا د دې لامل شو چې د نورو سیاسیونو، د افغانستان د نورو خلکو غبرګون هم له ځانه سره درلوده، ځکه ځینې افراد داسې و چې هغه سره خلکو مشکل درلوده. خلکو نه غوښتل چې هغوی د نور د ده په څنګ کې پاتې شي، خو د بیا هم په هغوی تکیه کوله. دغسې یو حالت یو لامل و. بل لامل یې هم د سولې پروسه وه. د سولې په پروسه کې، د دوحې په پروسه کې د افغانستان حکومت برخه نه و. د هغې لامل جمهوریت د سقوط روایت مخکې نه خلق شوی و. مخکې نه د یو کال دوه کالو په موده کې دا خبره منل شوې وه چې د افغانستان حکومت سقوط کوي. دغه روایت دپاره نړیوالې ټولنې همکار وکړو، رسنیو همکار وکړو، د افغانستان سیاسینو هم کوو. او جمهوریت نو د یو حقیقت د یو اصل په توګه باندې خلکو ته معنا نه لرله. یعنې په خاص کر کله چې د نړیوالې ټولنې د سیاسینو خبره کوم، دوی یوازې په واک کې غوښتل چې شریک شي، که په څه بڼه باندې واک، د واک بڼه او د واک د راتلونکي د نظام نوعیت چې و، هغه د بحث نه و. یعنی چا په دې بحث نه کوو چې راتلونکی نظام د سیاسي تفاهم د لارې نه رامنځته کېږي، هغه به څه ډول یو نظام یا په واقعیت کې به جمهوري نظام وي که نه وي. خبره دا وه چې یوازې په واک کې د شریکېدلو بحث ډېر ایجاد کېده چې په راتلونکي نظام کې به د چا ونډه وي که به نه وي. مهمه خبره د نوعیت وه. د نوعیت اصل په توګه منل شوی وای، او ټول اړخونو د جمهوریت په دفاع کې خبره کړې وای. دا که په افغانستان کې واک څخه لرې کېدلی، په نهایت کې به تشویش نه ایجادېد. افغانستان به سقوط نه کوو، جمهوري نظام به پاتې شوی وای. د توګه باندې دا هغه څو داسې لاملونه وو چې فکر کوم د دې باعث شو چې موږ نن د نن ورځې سره مخامخ شو.
مننه ننګیل صاحب. رحماني صاحب، یو بل موضوع چې ولسمشر مرته یو څه اشاره کړې ده، خو ډېر په روښانه الفاظو نه دی ویلي. هغه په دغه ټوله پروسه کې د امریکا د ځانګړي استازي د خلیلزاد رول و. فکر کوي هغه څه چې خلیلزاد وکړل، آیا دا په دغه کې د شخصي نظر څومره دخیل دی که په ټوله کې امریکا غوښتل چې دغه شان وشي؟
خب ما از گذشته آقای خلیلزاد با دکتر اشرف‌غنی به قدر کافی هم مردم افغانستان میدانند. اینا اردو دو پسر بچه خرد که جدید از مکتب فارغ شده بودن، یک سفر زندگی با هم شروع کردن با رفتن به یک فاکولته در بیروت، و در تمامی پروسه بسیار زیاد رقیب هم دیگر بودن. در طول امی 20 سال گذشته من خودم بارها شاهد بودم که یک مقدار زیاد از کنش ها و واکنش های هر کدامشان بیشتر ریشه در رقابت های دوران جوانیشان داشت و که تا هنوز هم دوام داشت، تا ای که من حیث یک کسی که از اون موقفشان تصمیم بگیرن. از اون خاطر یک مقدار زیاد من انتظار داشتم که در این صحبت رئیس جمهور انتقاد بسیار زیاد و تند از آقای خلیلزاد بکنه، ولی دلیلی که نکردن همی است که خطاب به جامعه بین‌المللی بود و نخواستن که به اصطلاح یک عواطف شخصی خود وانمود بکنن. در غیر از او در جریان همین مذاکرات صلح و در جریان همین دو سال چندین بار دوستای که همراهش هم نزدیک کار میکردن برای من شخصا گفتن که چندین بار رئیس جمهور اخطار داده بود برای آقای خلیلزاد که کوشش نکنین در این پروسه مرا در این مسابقه را دوام بدیم.
به خاطر اگه بخواین مرا ناکام کنین ما شما را ناکام می یعنی هر چیز نه نهایت کوشش میکردن که خود طرف مقابل در موقفشان تا حد امکان ناکام بسازن و به این شکل با مرقابت ادامه بدن. بنان ما در نظر داشت تمام چیزهایی که در گذشته وجود داشته، ما فکر میکنم حرفایی را که گفتن خیلی دیپلماتیک بود، او قدر زیاد کدام ملامتی رو بر سرشان ننداختن، زیاد فقط هم که گفتن که به عوضی که ما مذاکره بکنیم آقای خلیزاد مذاکره. به نظر من بسیار امکانش بود که از این که زیادتر بگن، ولی چیزی نگفتن.
آقای رحمانی، این مصاحبه واکنش های جالب و دلچسب را نیز برانگیخته. یکی از این واکنش ها اظهارات امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری آقای غنی است. ظاهراً فکر میکنم حداقل اگر اشتباه نکنم یکی از انتقادهای تند آقای صالح از غنی پس از اینکه به کرسی معاونیت اول ریاست جمهوری میرسه است. ما بخش از این اظهارات آقای صالح را میخونم و بعد از او میخوایم که نظر شما را در این مورد بپرسم. آقای صالح گفته که بزرگنمایی دشمن و مصاحبه های نوستالژیک رای حل نیست. این مرز و بوم بزرگتر از آن است که توسط پاکستان و گروه متهجر نیابتیش ولیده شود. در بخش دیگر از اظهارات آمده که امو قسمه که شما گفتین مخاطب از این مصاحبه ممکن جامعه جهانی و امریکا و کشورهای غربی بوده باشه. من نقل قول مستقیم میکنم. آقای صالح گفته اگر قرار بود به مردم خود حساب دهیم، به مردم خود حساب خواهیم داد، نه به لندن و واشنگتن. نظر شما در مورد اظهارات آقای صالح چیست؟
خب ببینین، اگر از کلمات بگذارید و در عمق مسئله داخل شوید، حرفای را که آقای صالح میگه مستقیم در جواب به حرفایی است که آقای محب مطرح کرد و رئیس جمهور هم مطرح کرده. اساسا اگر بسیار صادقانه بگویم، دولت در داخل خود یک دوپارچگی بسیار جدی در حیث قدرت از در 20 سال گذشته داشت و او رقابت سیاسی پشتونها و تاجیکها در رأس قدرت بود و یک مقدار زیاد تصامیمی را که آقای غنی و تیمش گرفتن و آقای محبی از زبانش بسیار به سادگی برآمد، گفتن که ما بزرگترین اشتباه ما این بود که در تا آخر نتانستیم یک روایت درست و متحد و یک پارچه ایجاد بکنیم. حرفشان درست همی بود، اونا پیوسته فکرشانی بودن در جریان امروزهای آخر که ممکن است تاجیک ها و کسانی که در قدرت از تاجیک ها هستند در مقابلشان کودتا بکنند. و یک طرف می بود که نشود این پروسه شکل پیش بره که در جهت قدرت دوباره یا امو چیزی ره که منعیس یک آرزو برای یک تعداد از نخبگان پشتون در طول 20 سال بود که قدرت انقلابی پشتون ها باید دوباره بر افغانستان برگستانده شود. یک فکر کلان همی بود که میگم دوباره اشتباه نشود. بران من فکر میکنم رئیس جمهور به شکل از اشکال برآمدن و قدرت بر طالبان رها کردن زینه بهتر بود تا این که تکیه بر آقای دوستم حتا و تمام دیگر مردمای غیر پشتون بکنن و یک جنگ بزرگ آغاز کنن. همین که میگن نمیخواستیم جنگ داخلی آغاز شود، منظورشان اینه است که تصور میگه اگر آقای محب و آقای غنی یک نیروی مکمل مثلا قادر و پشتون می داشتن، احتمال اغلب امرای طالب ها تا آخری در می جنگیدن. ولی یک دلیلی که جنگ گزینه به خاطر فکر می کردن که مثل دههای گذشته پشتون ها مواجه می شن با مردم غیر پشتون و یک جنگ شدید در می گیره و در اون جنگ در تاریخ ملامت می شن. من فکرم آقای صالح هم جای رکال میگن یاد به می گزینه هست، یعنی شما از دشمن منظورشان طالبات بزرگ نمایی میکنین، منظورشان نیست که شما نوز هم میخواین طالب و توجیه بکنین. ما شما یادم هست که آقای کرزی و آقای غنی پیوسته در جنیان حکومتشان طالب بسیار زیاد از نظر سیاسی تشویق کردن و حمایت کردن که بخواهد رسیدن. درست آخرین لحظه تصامیمشان بجاش، ولی در نهایت امی یک سیاست بود. ما تا آقای کرزی حرفایشان امرای سیاست مدار بزرگ دنیا مطرح شد. بنان یک گوشه بسیار جالب از جنگ سیاسی امی است که به زبان نمیگن ولی به شکل قطره و کیانه مطرح میکنن. منظورشان این است که خب شما در نهایت با وجودی که ما در یک دولت بودیم، با ما یک جای نبودیم، امرای طرف دشمن بیشتر هم نوا بودیم.
آقای ادریس رحمانی و آقای نجیب ننگیال، تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم امریکا. ممنون و سپاس که وقت گذاشتین و در برنامه با ما بودین و در مورد مصاحبه محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین افغانستان، که اخیراً از رادیو بی بی سی نشر شد، نظریاتتان را شریک ساختین. شنوندای عزیز با ما باشین. برنامه بعدی پشتو با میزبانی همکارم احمد الله ارچیوال تا چند لحظه دیگر آغاز میشه.
دیرمانه نده دوارو قدرمنو میلمانو ننگیل سیب و رحمانی سیب ندیرمانه نده.